द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانوونکو ستړي مشه السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو یو ساده خبری خبرونه ده نن په پاکستان کې د خالی ورځ د کال 2015 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت د شپې 8 بجې په افغانستان کې 9 بجې د امریکای په سر خار واشنگتن ڈی سی کې د سحر 11 بجې دي د دې خبری خبرونه وړاندې کوونکې زیم رحمان بولره
او زه محمد اکرام
تر ټولو اول وښه د اوسو خبرونو سرټکو ته
د شام او یو شمیر نور هیوادونو په زرګونو غیر قانوني کډوالو ته د یوې هفتې سختو کړاوونو وروسته په جرمني او آسټریا کې د داخلېدو اجازه ورکړل شوې ده. مسلمان هیوادونو او کډوالو په مالدار عرب هیوادونو سختې نیوکې کړې چې د جنگ د لاسه بې کوره خلکو سره کوم کومک نه دی کړی.
They're losing hope to be able to go home. They have no ability to
دا وایي چې د شام د کډوالو خپل هیواد ته د واپس تګ لپاره امید لګیا دي ختميږي.
افغانستان کې د شناختی کارډونو یا تذکری کې د بدلون په ضد نن احتجاجونه شوي او کابل کې چارواکي وایي د افغانستان اقتصادي ترقۍ ته قطنې لپاره د شپېتو هیوادونو نمائندګانو یو غونډه نن کابل کې پیل شوې ده.
دی وایي زه نن له تاسو سره درې ژمنې کوم او په دې سره به زه او زما حکومت مسؤول وي. لومړی د بروکسل راتلونکي غونډې پورې به موږ ښه بودیجه ولرو او د ښه اقتصادي وضعیت خبر به درکړو.
د قبایلي سیمو پارلماني غړي وایي په فاټا کې اصلاحاتو لپاره به ډېر زر یو قرارداد قومي اسمبلۍ کې د بحث لپاره وړاندې کړي. د قبایلو ترقۍ لپاره غږ اوچتوونکي یو وکیل اعجاز مومن ډیبه رېډیو ته ویلي یورپ کې د کډوالو نه ډک ریل ګاډي د هنګري بوډاپست کې د څو ورځو انتظار وروسته جرمني ته نن رسیدلې دي. د جرمني او آسټریا لن رپورټونه وایي د بوډاپست نه د آسټریا سرحدي پولې ته په بسونو کې د وړو څو ګنټې وروسته کډوال په ریل ګاډو کې جرمني او آسټریا ته روان شو. د آسټریا چارواکي وایي په زرګونو کډوال د وړاندې نه د دوی هیواد ته داخل شوي دي. دغلته خلکو دوی ته د امدادي پیکیجونو او د اودو کېدو ځایونو ورکولو سره هرکلی ویلی دی. د آسټریا چانسلر ورنر فیمن ویلی د دوی هیواد او جرمني با کډوالو ته بغیر د کوم رکاوټ د داخلېدو اجازه ورکوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقي جنگ ځپلو ملکونو نه په لکونو کډوال یورپ کې په پناه اخستو باندې مجبور شوي دي. مسلمان هیوادونو او کډوالو په مالدار عرب هیوادونو باندې سختې نیوکې کړې دي چې د دوی سره په پوله پراته دغه هیوادونه د دوی سره کوم لاس امداد نه کوي.
او د قبایلي سیمې مشرانو یوې جرګې د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال راحیل شریف ته د پوست په مشرۍ کې د سیمې د مشرانو د ویلو جرګې رابللو غوښتنه کړې ده. د پوست په مشرۍ کې د قبایلي مشرانو د جرګې غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې د فاټا پارلماني غړو د آئین آرټیکل 232 په خلاف په پارلمان کې د یو بل وړاندې کولو فیصله کړې ده. د ډیو ریډیو سره خبرو په وخت وتلي وکیل اجازه مند ویلي دي بل لیکل شوی دی او ډیر زر به د پارلماني غړو په لاس پارلمان ته لیکل کیږي. دا ان آرټیکل 232 لاندې د فاټا خلکو نه د عدالتونو د نه ورکولو نه پرته یو شمېر نور بنیادي انساني حقونه نه دي ورکړل شوي. څېړونکي د پاکستان پوز او مشران فاټا ته د نور پاکستان پرنګا آئینی حقونه د خپلو پټو پوځي مقصدونو پوره کولو په خاطر نه ورکوي. دا د څېړونکو خیال دی. بلې لوري ته په بنو خاریه کې یوه 14 کې د سیمې یو نوی منتخب شوی د ضلعي کونسلر وژل شوی دی. نور حال یادنان بټنې راکوي.
پولیس وایي دغه 14 نن غرمه د هنګو مرکزي شارګوټي څخه نږدې 40 کیلومتره لرې سویل ویدیز او قبایلي سیمه اورکزای ایجنسۍ ته نږدې په دو آبا سیمه کښې شوي او په نتیجه کښې د ملک ممتاز اورکزای په شمول دوه کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د هنګو ضلعي چیرمین مفتي عبیدالله په دغه 14 کښې د ځای پړی ملک ممتاز اورکزای د وژل کېدو پخلی کړی. تر دې وخته پورې کومې وسله والې ډلې د پېښې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې خو د هنګو پولیسو مشر شاه نظر میډیا ته حال تېرولو په وخت وایي ویلی ملک ممتاز اورنگزای کورنۍ په چا د هغه د وژل کېدو دعوه نه ده کړې، خو بیا هم دی په خپل د برید کوونکو په ضد د پلټنې عملیات پیل کړي دي. ویلي دغه یوه ریموټ کنټرول به مې چاودنه وه او برید کوونکي د برید وروسته له دې ځایه څخه تښتېدلي، خو ضربه تر ملزمانو پورې ورسېږي. دغه پېښه به داسې مهال رامخې ته شوې چې د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال پوځي او سیاسي چارواکي په دې هېواد کښې د امنیت په ځای کولو دعوه کوي. تر دې وخته پورې دا نه ده معلومه سوې چې د ملک ممتاز اورنگزای وژنه یوه تندروي پېښه وه یا یې بل څه دا عامل و. باید وویل سي چې په دې هېواد کښې د تندروي په ضد عوامي نېشنل ګوند په فرنټ لاین شمارلې کېږي، او تر دې وخته پورې نږدې تر 1500 نه زیات مشران او کونان بایللي دي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا وایس آف امریکا ډیوه راډیو ده.
افغان چارواکي وایي شمالي بلخ ایالت کې نامعلومه وسله والو د مسافرو په دوه ګاډو باندې حمله کې 13 کسان وژلي دي. د بلخ زری ولسوالۍ ګورنر جعفر حیدری ویلي د قومي امنیتي ځواکونو په جامه کې وسله والو ګاډي ودرول او په هغې کې یې صرف سړي ووژل او ښځې یې پرېښودې. نوموړي ویلي وژل شوي تنان د هزاره اقلیتي ډلې سره تعلق لري. تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې. او د افغانستان په یو شمېر برخو کې خلکو په قومي شناختي کارډونو یا تذکره کې د ممکنه بدلونو پر ضد مظاهرې کړي. احتجاج کوونکي وایي د قومي کارډونو نه د افغان نوم ویستو په سر خبرې روانې دي او دا چې دوی به د دې اجازت ورنه کړي. نور حال پی د کابل نه زموږ خبریال کمال خټک وړاندې کوي.
په پلازمینه کابل کې په زرګونو خلکو مظاهره وکړه او د جمهور رئیس د دفتر مخې ته یې د هغو کسانو پر ضد شعارونه ورکړل چې په نوي کمپیوټري تذکیرو کې د افغان له نوم سره مخالفت ښایي. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول او ویلي چې په تذکیرو کې باید د اسلام او افغان نوم ولیکل شي، که نه دوی ګواښنه کوله چې په هیڅ صورت به تذکیرې وانخلي. موضوع داسې دی چې په دې وروستیو کلونو کې حکومت اعلان وکړي چې نور خلک باید الکترونیکي یا کمپیوټري تذکیرې واخلي تر څو خلک د تذکیرو له لارې په انتخاباتو او نورو اړوند مسایلو کې بې له کوم فساد او غلطیو خپل رول ولوبوي. خو په دې دوران کې ځینو خلکو په نوو تذکیرو کې د افغان له نوم سره مخالفت وښود او ویلي چې افغان پښتون معنا ورکوي او په افغانستان کې یوازې پښتانه نه اوسیږي بلکې نور قومونه هم پکې اوسیږي. د دوی په خبره که د افغان نوم پکې لیکل کېږي باید چې د نورو قومونو نوم هم پکې ولیکل شي تر څو ټولو قومونو ته خپل حق رسیدلی وي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
افغان صدر اشرف غنی وایي د هېواد نه به کرپشن یا اداري فساد ختموي، اقتصادي پرمختیا ته به وده ورکوي او دغه جنګ ځپلې هېواد به په خپلو خپو ودروي. افغان پایتخت کابل کې د مرستندویه هېوادونو مشرانو غونډې ته د وینا په وخت اشرف غنی ویلي د ښه واکمنۍ یقیني کولو پورې به یې حکومت د اداري فساد پر ضد جنګ کوي. په دغه کانفرنس کې د 60 ملکونو نمایندګان برخه اخلي چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ژمنو او په بېلابېلو میدانونو کې د دې د لګښت جاج واخلي.
او د امریکې صدر براک اوباما سره د جمعې پر ورځ سپینه ماڼۍ کې د لیدو په مهال د سعودي عرب پاچا سلمان د امریکې په ګډون د 15 غربي طاقتونو د ایران سره د شوي جوهري تړون د ملاتړ کولو څرګندونه کړې ده. د سپینې ماڼۍ تر مخه دواړو مشرانو په دې صلاح ښکاره کړې چې په سیمه کې امن، خوشحالي او ثبات به په ځای ساتلی کېږي. سعودي عرب له دې وړاندې د ایران سره په جوهري تړون باندې هم اندېښنې څرګندې کړې وې. او هلته په شام کې د داعش وسلوالو د پالمیرا ښار درې نور تاریخي ګنبدونه تباه کړي دي. د شام د لرغونو آثارو د محکمې مشر مامون عبدالکریم د جمعې پر ورځ ویلي دي چې وسلوالو په وروستیو کې هغه درې ګنبدونه هم تباه کړه چې پکې یو د 103 قبل مسیح د الهیبل ګنبد شامل و. هغه ویلي دي دغه اطلاع ورته د امریکې د بوسټن پوهنتون لخوا د ورکړل شوو عکسونو د لارې میلاو شوې ده. بلې لوري ته په ګواتیمالا کې د صدر او اوټو پیریز مولینا د بډو رشوتونو په سر د څوکۍ پرېښودلو نروستو د انتخاباتو د ځنډولو د غوښتنې باوجود هم د اتوار د ورځې د انتخاباتو تیاری روانې دي. او په اخره کې دا خبر هم درته وایو چې د امریکې د خارجه محکمې له لوري په خوره کړې شوې یوه پټه چټۍ کې ویل شوي دي چې د طالبانو مړ شوي مشر ملا محمد عمر پاکستان ته یو ځل سکوټ ځواب ورکړی و چې که د طالبانو تګلاره یې نه وي خوښه نو په قندهار د بمباري وکړي. د چټۍ له مخې په 26 مارچ کال 2000 کې د امریکای د بندینو چارو مرستیال سیکرټري تامس پیکرنګ اسلام آباد کې د پاکستان د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف سره لیدلی وو او هغه یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ جوړو اړیکو باندې د امریکا د اندېښنو خبر کړی وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د شام او یو شمیر نورو مسلمان هیوادونو په زرګونو کډوال د یوې هفتې د سختو کړاوونو وروسته په جرمنی او آسٹریا کې دوی ته د داخلېدو اجازه ورکړل شوې ده. یو شمیر په ریل گاډو کې د هنګری بوډاپست نه جرمنی ته رسیدلې دي. په دې حق باندې نور حال د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د شام، عراق او نورو جنگ ځپلو هیوادونو نه په تیښته کډوالو کې په زرګونو نن د هنګری نه آسٹریا ته رسیدلې دي، چرته چې د دوی سره ژمنه شوې ده چې سیاسي پناه به ولا ورکړی کیږي. په آسٹریا کې د دغه کډوالو هرکلی د امدادي سامانونو سره شوی دی او دوی ته د اوسېدو او خوب کولو لپاره هم سرپناه ورکړی شوې ده. خو په دغو کډوالو کې ګڼ نور داسې دي چې د مخکې تګ په هیله دي.
Germany is probably accept like around all the migration which is in Budapest.
دغه یو کډوال وای چې مونږ اوریدلی چې جرمنی با مونږ ټول قبول کی، څوک چې دا وخت د هنګری په سر خار کې نختی دي. دغه کډوال په داسې حال آسٹریا ته روان دي چې هم نن د اروپایي اتحاد هیوادونو خارجه وزیران په لکزمبرګ کې خبرې کوي چې څنګه د کډوالو دغه لویه ستونزه په ګډه حل
کړي.
د آسٹریا خارجه وزیر په جرمنی ژبه کې وایي چې زه هم د یو داسې نظام حمایت کوم ځکه چې دا وخت یوازې زموږ هیواد کې دومره کډوال دي څومره چې په نورو تلسو اروپایی هیوادونو کې هم نشتا، او دوی ټول دلته زمونږ په هیواد کې د ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدی، ځکه مونږ غواړو چې دا اروپایی هیوادونه په خپلو کې تقسیم کړي. په کار د هغه هیوادونو ته وکتل شي کم چې د دې کډوالو له وجې متاثر کیږي. هغه کډوال چې د هنګری نه د جمعې په ورځ جرمنی ته پیاده روان شوی دی، دوی لا د جرمنی نه 470 کیلومتره لرې دي. خو اوس د هنګری حکومت دغه کډوالو پسې بسونه لیږلي چې په دغه بسونو کې آسٹریا ته لاړ شي. د شام دغه یو کډوال وایي چې دوی د ښو حالاتو په تمه دي. دی وایي موږ سره هیڅ هم نشته، نه پیسې لرو، نه خوراک لرو، موږ ستړي شوي یو، موږ لوږې راغستی یو، خو زه هیله لرم چې را روانې ورځې به مو ښې وي او دغه یوازینې امید دی چې موږ پرې ژوند کوو. بل خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف چارواکو ویلي چې په میسډونیا کې د یونان سره په پوله د دغه کډوالو حالت ډیر خراب دی، ځکه دغلته چارواکي کوشش کوي چې دغه په لوی شمیر کې راغلي کډوال په کیمپونو کې ودری. د میسډونیا د سرخار نه د یونیسف نماینده وای وړاندې به د روزانه په حساب 3,500 کسان راتلل، خو د زیارت په ورځ یوازې 15,600 کسان په دغه پوله راوختي دي او چارواکي یوازې په پاو سات کې 15 کسان د پولې بل خوا ته پرېږدي چې له دغې وجې زیاتره غوبل جوړیږي. د هغه په وینا دغلته حالات نور هم خرابیږي.
And those people have been waiting without any support on the other side of the border. They are totally exhausted. They are hungry, they are thirsty, they have problem of hygiene. And we can provide the services inside the reception center but not outside.
د یونیسف ځای چارواکي خغل لسمالنګ وایي چې دغه وجه حالت ډیر خراب دی، ځکه چې دغه خلک د بے دمرستو پراته دي. د دوی زړونه ډک شوی دي، دوی وږي دي او اوبه هم نه لري. دوی د خوراک د کمی سره هم مخ دي او موږ یوازې په هغه مرکزونو کې د خلکو مرستې کوو کم چې د حکومت لخوا جوړ شوی. بهر موږ د دې سره هیڅ هم نشو کولی. کله چې په دغه مرکزونو کې کسان رجسټر شي نو بیا سمدستي سربیا ته لیږل کیږي، کم چې د اروپایي هیوادونو یوه دروازه یا گیټ ګڼل کیږي.
It's very interesting. You know, a few months ago, It was only men, young men crossing. And it seems now that the young women and the mothers and the children are following later.
The UNICEF دغه مشر وای چې زیاتره کډوال د شام دی چې د جنگ د لاسه په تخت دی خو هغه زیاتی چې اوس دغه کډوالو د رادګ صورت بدل دی دی وای چې دلچسپي خبره دا ده چې سو میاشتې وړاندې به یوازې سړی او ځوانان راتلل خو اوس پیغلې جنکۍ میندې او ماشومان هم را روان دي ښکاري داسې چې کم سړی او ځوانان اروپا ته رسیدلي اوس هغه خپلو کورنیو ته وایي چې تاسو هم راشئ او ځان له لارې ولټوئ نو ځکه خو اوس موږ وینو چې په دومره لویه شمېره کې ښځې او ماشومان هم په دې سختو لارو تیریږي د ملګرو ملتونو د دغه ادارې ځایي مشر وایي چې موږ یوازې د کډوالو محدوده مرسته کولی شو موږ د دغه کډوالو جسماني او نفسیاتي مرستې نشو کولی هغه هیله لري چې دغه حالت به ډیر زر بدل شي ځکه چې په اروپایي هیوادونو کې چارواکي اوس غواړي چې د دغه لوی شمېر کسانو راتګ له سنورې لارې ولټوي
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چې پوجره کې د پیالې کړنګ نی د چینک ټنګ نی نو هغه به ملا سوجره وي
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای ځان پوی کا ورشه ورشه حالات کا بوکی کا
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
وایس اف امریکا ریډیو دی افغان صدر اشرف غنی وای چې د هواد نبا بډی رشوتونه ختموي او د ملک د ترقی لپاره به کار کوي مولی دا خبره افغان پایتخت کابل کې د مرستندویا هوادونو غونډه ته د وینا په وخت باندې کړی دی په دغه غونډه کې د شپې ته ملکونو نمائندگان برخه اخلي چې افغانستان سره د کړو مرستو او ژمنو جایزه واخلی رپورٹ په د افغانستان نظمنګ خبريال کمال سره تر کوي
په دې ناسته کې چې د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو استازي ګډون لري مخې داده چې د 2012 کال د جاپان او د 2014 کال په لندن کانفرنس کې د مرستو د شو ژمنو په اړه غړي هیوادونه بیا سره وغږیږي او همداشان افغان حکومت هم وڅاري چې د اداري فساد د مخنیوي په اړه څومره کار کړی دی پاغو کانفرنسونو کې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې و چې له افغانستان سره به په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي خو په افغانستان یې هم دا شرطونه یخي و چې د اداري فساد په وړاندې به کلکه مبارزه کوي تر څو د دوی کېدونکې مرستې په ښه شان سره لګیدلې وي په دې اړه افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کانفرنس ګډونوالو ته وویل په خپل پخو دی ودریدو د پاره د نړۍ مرستې خورا مهمې دي او په دې اړه به ټول ګډه همکاري وکړي د زیات کړه چې هیواد دي سولې امنیت دی بشری حقوقو د پاره سخت کار کول د اقتصاد پر مخ وړل او له فساد سره سخت مبارزه د جمهور رئیس هغه خبري وی چې د کانفرنس غړیو ته واده ورکړه چې دوی به د دې په وړاندې کلک مبارزه کوي دی وای زنن ل تاسو سره درېج منی کوم او په دې سره به زه او زما حکومت مسؤل وی لومړی د بروکسل راتلونکي غونډې پورې به مونږه بودیجا ولرو او د ښه اقتصادي وضعیت خبر به درکړو دوهم ژمنه دا درکوم چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه شي او په ځنګړي ډول د میرمنو حقونو ته به ډیر پام وشي دریم ژمنه مې دا دی چې د سولې او امنیت لپاره به کلکې هڅې کوو او له نړیوالو همکارانو سره به په دې اړه له نږدې کار کوو چې نور په افغانستان کې د انسان وژنې روانه لړۍ پای ته ورسیږي په دې نړیواله غونډه کې چې د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولا هیسم هم ګډون کړی و، دا کانفرانس مهم وبله او د غونډې ګډونوال دې ته تشویق کړل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د یوای زمونږ او ستاسو ګډ مسولیت دا دی چې په دې یقین پیدا کړو چې افغانستان د نورو کلونو په پرتله ښه پرمختګ کړی دی. په دې ګډ مسولیت کې زمونږ او ستاسو رول ډیر مهم دی. زه له تاسو ټولو ګډونوالو غواړم چې د دې غونډې مسؤلیتونه دې د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې راولي. دا کانفرانس په داسې مهال کې ترسره کیږي چې له دې څو ګړۍ وړاندې یو بل مهم اقتصادي کانفرانس ریکا هم پای ته ورسېدو او په هغې کانفرانس کې هم ګډونوالو ژمنې وکړې چې د سیمې او د افغانستان د اقتصادي وضعیت ښه کولو دپاره به ډیر څه کوي. په ریکا کانفرانس کې هم د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلودی او د کانفرانس د پریکړو له عملي کولو سره ژمنې هم وکړې. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږونه نهو بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو واشنگتن ډی سی نه زمونږ یو ساعت خبری خبرونه ده. تاسو به نن شپې په کم 9 بجې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډراما جوان لار شپږم ټوک اورئ. تاسو دا خبری خبرونه په www.divaradio.com باندې اوریدلی شئ او که د جوان لار ډرامې کوم قسط یا ټوک تر نه پاتې وینئ هم په ویب سایټ کتلی شئ. کولی شئ زمونږ فیسبوک وی او ای ډیوا او زمونږ ټوئیټر وی او ای ډی وا هم لایک کړئ یا خوښ کړئ. دغه لارې هم تاسو مونږ خبرونه درکوو. نن شپه لسو بجو نه تر یوولسو بجو پورې زموږ خپرونه په ایشیا سیټ 3 فریکوینسی 0000 میگا هرتز د ریډیو سره سره په ټلویزیون باندې هم کتل مه هیروئ. راځو اوس پاکستان پر اوته چې پارلمان ته ویل شوي دي د قبایلي سیمو کې د هغره خلاف روان عملیات به دوام لري او پاکستان پوز به د دې نولسم کال 2019 پورې په سیمه کې موجود وي. هدي نه مخکې د پاکستان پوز په یو شمېر علاقو کې عملیاتونه وروستو هغه علاقې نه دي خالي کړي، لکه مثال په توګه باندې سوات او داسې نور. راځو چې رپورټ واورو د پیر بلاتسانا.
یو خوا د پاکستان فوج د افغانستان پولې ته نږدې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد روان اپریشن ضرب عزب د کامیابۍ دعوی کوي او ورسره فوج دا فیصله هم کړې ده چې د ضرب عزب اپریشن د خاتمې نه وروسته به په جنوبي او شمالي وزیرستان کې فوج موجوده وي. دا خبره د پاکستان د دفاع سکرتر او د فوج اعلی چارواکو د قومي اسمبلې د دفاع قائمه کمیټې ته د اپریشن ضرب عزب په حق یو بریفینګ په وخت کړې ده. د فوجي چارواکو لخوا کمیټې ته ویلي شوې دي چې ضرب عزب کې تر اوسه پورې درنی زره ترهګر او د فوج درې نیم سو چارواکي مړ شوي دي او فوج د ترهګرو نه آزاد کړي شوی علاقو کنټرول په لاس کې اغست دي او دا وخت د شمالي وزیرستان شوال علاقې کنټرول اغستلو لپاره فوج مکانی کاروایی کوي چې پکې فوج تر فضایي مدد هم حاصله دي. د قائمه کمیټې غونډه ته فوجي چارواکو ویل دي چې د اپریشن ضرب عزب پای ته رسیدو وروسته به هم فوج تر د کال 2019 پورې شمالي وزیرستان کې موجود وي او دا چې فوج به د نورو قبایلي علاقو د خیبر پښتونخوا د اړیګړی ښکار سیمو د سارنې ترڅنګ په دغه علاقو کې د یو بیک اپ فورس یا د سیول امنیتی ادارو سره د یو متبادل قوت په توګه هم په کار راوستلی شي او دا چې فوج به د نورو قبایلي علاقو د خیبر پښتونخوا د اړیګړی ښکار سیمو د سارنې ترڅنګ په دغه علاقو کې د یو بیک اپ فورس یا د امنیتی ادارو سره د یو متبادل قوت په توګه په کار راوستلی شي. مطبوعات د قائمه کمیټې د یو غړي د خولې وایي چې فوجي چارواکو په شمالي وزیرستان کې د فوج د پاتې کېدو لوی سبب د افغانستان څخه پاکستان ته د طالبانو او د داعش د جنګیالو داخلېدو مخه نیول ښودلی دي. او دغه چارواکو کمیټې ته ویلي دي چې د پاکستان د فوج لپاره دا لازمه ده چې د افغانستان سره لګیدلې پولې په کلکه څارنه وکړي او د داعش د جنګیالو او د طالبانو د افغانستان څخه پاکستان ته داخلېدو هڅې شنډې کړي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د دفاع د قائمه کمیټې چیرمین شیخ روهیل اصغر هم د دې خبرې تصدیق وکړ چې فوج په شمالي وزیرستان کې د راتلونکي څلورو کالو پورې پاتې کېدو فیصله کړې ده. د ده نه مو چې کله وپوښتل چې د فوج د دغه فیصلې په شا څه حکمت عملي یا ستراتیژیک کېدلې شنو د خپل جواب صدا سراک
جہاں تک تو فوج کی اسٹریٹجی کی بات ہے اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈپلائمنٹ ہو ڈپلائمنٹ تو ضروری اس لیے کہ جو فرنٹ سرحد ہے اس کی افغانستان کے پاکستان کی وہ بڑی عجیب سی ہے وہاں پہ تو اس لیے فوج کا وہاں رہنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جو لوگ یہاں سے بھاگ کے اس طرف جا کے چھپ گئے ان کا واپس آنا انتہائی خطرناک بات ہو.
دے وای چې د فوج د حکمت عملی په حق له د سوایلو نه کاسره دی او په دې باندې سنشي ویلې او تر کومه پورې چې د فوج د پاتې کېدو خبره ده نو دې د دې فیصلې حمایت کوي او دا د ترهګرو خلاف روان عملیات فیصله کون جوړولو لپاره ضروری ګڼي. د فوج د پاتې کېدو په فیصله باندې خپل سیړنه کې د دفاعي چارو تجزیه کار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای چې د دې نړوان نه هم فوج چې په کومو علاقو کې عملیات ترسره کړي دي نو هلته تر ډېر وخت پورې موجوده پاتې شوي دي او دې زیاتوي چې د دې فیصلې سره فوج ترهګرو ته دا پیغام ورکوي چې په راتلونکي کې به دغه ترهګر شبکې په شمالي وزیرستان کې خپل ټکانې جوړولو ته نه پرېښودل کیږي.
دا د دغه خبره اندیا ورکوي چې آینده لپاره د شورش مخنیوي کوي. دغه خبره دا خلکو د تسلی ورکوي چې موږ دلته موجود یو بیا به داسې خلکو له دلته ټکانې نه ورکو. درې دا تسلی ورکوي چې پارک کم خلک دي کاغوی داسې حملې یا داسې منصوبې کوي چې هغوی د دې خبرې لحاظ ته یا دا ډیټرنټ موجود وي. او څلورم خبره دا ده چې فوج یو ځای ته لاړ شي نو هغه خپل قد و خال ساتي سو د سهاده پورې سو وخته پورې چې تر سو پورې د افغانستان حالات هم څه سیده شوي نه وي یو طرف ته روخې نه اخیستی د امن طرف ته نو د فوج ساتل په داسې سیمه کې ضروري دي د بیرونی حالاتو نه هم او د اندروني نه هم.
واضح دی وی چې دې نړوان د هم فوج په باجوړ او ممندې جنسې کې د ترهګرو په ضد عملیات پایې ته پر رسیدو باندې درو نه واخل تر سلورو کالو پورې د غلطه موجوده وو او د دې رستوې بیا په مرحله وار بنیادونو باندې د دغه علاقو کنټرول پولیټیکل انتظامی او اف سی ته سپارلې دي او اوس هم په ممندو او باجوړ ایجنسې کې فوجي چارواکي د یو متبادل فورس په حیثیت کې تعینات دي. دغه شان په خیبر ایجنسې کې د فوج یو مکمل بریګیډ تعینات دی او په سوات کې د طالبانو په ضد اپریشن د وو کالو تیریدو باوجود اوس هم فوج دغلته کې موجوده دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
در وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی د خیبر پختونخوا چارسدا کې نن لیډی هیلت ورکرز یو ځل بیا مظاهره کړې ده. پرون په مردان کې هم لیډی هیلت ورکرز احتجاج کړو. دوی په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي او د تنخواګانو د لیټوالي پر ضد مظاهرې کوي. دغه لیډی هیلت ورکرز وایي چې د څلورو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې میلاو شوې نه دي او د ټول کور انحصار یې په دغه تنخواګانو وي. رپورټ پی د سیمینا زمونږ خبریال شاهین چارا کوي.
په لاسونو کې نیولې د بینرز او په زور نارې وهل د دې ښځو مطالبې دي. په تېره ورځ پېښور کې د مظاهرو نه بعد نن د لیډی هیلت ورکرز د چارسدې پریس کلب ته راغونډې شوې دي. دوی وایي چې حکومت په دې 15 ورځو کې دوی ته هیڅ جواب ورنه کړو. په دې ښځو کې شامل سکینه شینواری وایي چې دوی میاشتې په 8000 معاوضه کار کوي او هغه هم دوی ته په وخت نه ملاویږي.
نن سبا دغه 8000 باندې نو کرم کار نه کوي چا کار کی نو 12 10000 روپے مرته ورکی خړل کلم ورکی کپڑا لتا مر کوي امو په دې 8000 روپے باندې شپې تک کار مونږ نه اخلي غام رته په ټیم باندې نه رکی ته بجلی بل په ټیم غوستې شي د ګیس بل په ټیم غوستې شي د وړو فیسونه په ټیم دې مونږ ته د 8000 دا ولې دا او نن سبا په دور کې 8000 روپے دې سه اخو د ملشوم د پاکټ منی نه دا
دوی زیاته کړې چې حکومت د هر کال په شان کاغذي کاروایی کوي خو بیا وروسته هیڅ عمل پرې نه کیږي په دې مظاهره کې لیډی هیلت ورکرز فرخنده او افسانه جمال وایي چې په دوی هر وخت اضافي ډیوټیانې هم کوي او زیاتره لیډی هیلت ورکرز د تنخوا نه میلاوېدو له امله د کورنو مسلو ښکار شوي دي
منګ په کم حالات کې نن ولاړی زه په خپل زما خاوند بیمار دی زما پینځه ما شومان دی زه نن سار جو راغلی ما زه د کلمې قسم خورم چې زما پر دې لاس نسل روپې راوړې دي او په دې ځای راغلی ما او دې ځای ته دوی رسیدلې ما دا تنخوا چې زه غواړم کنه او د دوه سخت مقام ته رسیدلې ما دا داخله منګ غواړي چې دا کشانو کوي دی دا د دوی انصاف دی دا د دوی کار دی دا کشان دل تر کمی چې دی کونډې دی پکې کمزوري دی پکې به وسې دی زکه دا نو کری کوي 8000 روپۍ سې دی نن سبا دا پوریو ډیوټي چې کومه دا چې ال ایچ ډبلیو نه کړي کنه نو یو میک مم نه کوي منګ بالکل ای پی آی کار نه کوو ایم سی ویک نه کوو منګ په کورونو کې وزټ نه کوو منګ یو کارم دا نه کوو
فیلڈ کے چمنگا کمیڈی اٹھیاں نے کہو سونا پسخت پکی منگا گرزو دا یو خبر اڑو دا بل خبر اڑا تر دی پوری چزنندان پسخت دا کور راغلی امرات ہے وی چکر زان مخ کے مخ کے مکوا منگا آگا ڈیوٹیاں دویل دا سیو کو لیکا اسی کم دنو دا پولیو دا نو پولیو منگ پدا سی دا کو چیز پخ پلا ٹوپک پلا ازم
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو یو ور بیا سلی مشه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه راو تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غورې په دې ساته خبری خبرونه کې د تزه رحمان بونره
او زه محمد اکرام
یو ور بیا سلی مشه وایو د خبرونو سره ټکی د توړاندې کوو
د شام او نورو یو شمیر هوادونو په زرګونو غیر قانوني کډوالو ته د یوې هفتې سختو کړاوونو وروسته په جرمني او آسیا کې د داخلېدو اجازه ورکړل شوې مسلمان هوادونو او کډوالو په مالدار عرب هوادونو سخت نیوکې کړې چې د جنگ د لا سابقو خلکو سره کوم کومک نه لري کړي
They're losing hope to be able to go home. They have no ability to
دا وایي چې د شام د کډوالو خپل هواد ته د واپس تګ لپاره امید لګیا دي ختميږي
افغانستان کې د شناختی کارتونو یا تذکری کې د بدلونونو په ضد نن احتجاجونه شوي او کابل کې چارواکي وایي د افغانستان اقتصادي ترقۍ ته کتنې لپاره د شپېتو هیوادونو نمائندګانو یو غونډه نن کابل کې شوي
دی وایي زه نن له تاسو سره درې ژمنې کوم او په دې سره به زه او زما حکومت مسؤل وي لومړی د بروکسل راتلونکي غونډې پورې به موږ ښه بودیجه ولرو او د ښه اقتصادي وضعیت خبر به درکړو
د قبایلی سیمو پارلماني غړي وای فاټاکي اصلاحاتو لپاره باید ارزر یو قرارداد قامي اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کی د قبایلی ترقې لپاره غږ اوچتون کې یو وکیل اجاز مومن ډیو رادیو ته وای
وایل چې کوم د فاټا په نوم باندې یادېږي دا د پاټاش یعنی دا فیډرل استیارات واز سره شي او دا د سویتا ورکول شي دا د پروینشل اډمنستریشن ټرایبل ایریا شي او د های کورټ د سپریم کورټ د اختیار دی فور د تا ورغو د ونی شي
اوس د خبرونو تفصیل واورئ
یورپ کې د کډوالو نه ډک ریل گاڑی د هنګری بوډاپست کې د څو ورځو انتظار وروسته جرمني ته نن رسیدلې دي د جرمني او آسٹریا نه رپورټونه وایي د بوډاپست نه د آسٹریا سرحدي پولې ته به بسونو کې د وړو سو غنټې وروسته کډوال پر ریل گاډو کې جرمني او آسٹریا ته روان شو د آسٹریا چارواکي وایي په زرګونو کډوال د وړاندې نه د دوی هیواد ته داخل شوي دي د آسٹریا چانسلر ورنر فیمن ویلی د دوی هیواد او جرمني با کډوالو ته بغیر د کوم رکاوټ د تلو اجازه ورکوي د منځنی ختیځ او شمالي افریقي جنگ ځپلو ملکونو ته په لکونو کډوال یورپ کې په پناه اخیستو باندې مجبور شوي دي خو تر اوسه پورې کوم عرب هیواد دغه کډوالو ته کومې مرستې نه دي ورکړي
او د قبایلی سیمې مشرانو یوې جرګې د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال راحل شریف نن د پوست په مشرۍ کې د سیمې د مشرانو د یوې لویې جرګې رابللو غوښتنه کړې ده د پوست په مشرۍ کې د قبایلي مشرانو د جرګې غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې د فاټا پارلماني غړو د آئین آرټیکل 228 په خلاف په پارلمان کې د یو بل بل وړاندې کولو فیصله کړې ده. د ډیوري ډیوسره خبرو په وخت وتلی وکیل اجاز محمد ویلي دي بل لیکل شوی دی او ډیر ضربه د پارلماني غړو په لاس پارلمان ته لیږل کیږي.
افغان چارواکي وایي شمالي بلخ ایالت کې نامعلومه وسلوالو د مسافرو په دوه ګاډو باندې حملو کې 14 کسان وژلي دي. د بلخ زری ولسوالۍ گورنر جعفر حیدری ویلي د قومي امنیتي ځواکونو په جامه کې وسلوالو ګاډي ودرولو په هغې کې سړی ووژل. نوموړي ویلي دي وژل شوي تنان د هزاره اقلیتي ډلې سره تعلق لري. او افغان صدر اشرف غنی وایي د هیواد نه به کرپشن یا اداري فساد ختموي، اقتصادي پرمختیا ته به وده ورکوي او دغه جنگ د پلې هیواد به په خپلو خپو ودروي. نوموړي دا خبرې افغان پایتخت کابل کې د مرستندویه هیوادونو مشرانو غونډې ته کړې دي.
او د امریکای صدر براک اوباما سره د جمعې پر ورځ سپینه ماڼۍ کې د لیدو په مهال د سعودي عرب بادشاه سلیمان د امریکای په ګډون د 15 غربي طاقتونو د ایران سره د شوي جوهري تړون د ملاتړ کولو اعلان کړی دی.
امریکایان د ګل په ورځ په ټول هیواد کې د مزدورانو قومي ورځ نمانځي. د امریکای صدر براک اوباما نن په خپله هفته واره مینا کې ویلي د مزدورانو په قومي ورځ دوی هغه مهنت کوونکو ښځو او سړو ته د عزت پیرزبنې وړاندې کوي چا چې د دوی د حقونو لپاره جنګونه کړي.
او په ګواتیمالا کې د صدر اوټو پیریز مولینا د بډو رشوتونو په سر د څوکۍ پرې خودلو نه وروسته د انتخاباتو د زندبلو د غوښتنې باوجود هم د اتوار د ورځې د انتخاباتو تیاری ښه په زور سره روانې دي.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوردونکو، د وایس اف امریکا د ریډیو ساده خبری خپرونه د خبرونه پروډوسر دی شهبزاده او انجینیر دی السانټوز. د پسې روانه خپرونه به تاسو د نایلا محمد او وکیل خان سره اوري. سوله زو کې به موږ تاسو ته وړاندې کوو ډراما، د دې ډرامې جون لارج په کم ټوک اوریدل مه هیروئ. زموږ خپرونه نن شپه 10 بجو نه تر 11 بجو پورې به تاسو په ټلویزیون هم کتای شئ. او زو نړیواله مطبوعاتو ته کتنې پلو ته سوچ وړاندې کوونکی یې دی د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل صاحب.
هندوستان په دنیا کې د مسلمانانو د ټولو نه د زیاتې آبادۍ والا دویم ملک دی. په عالمی سطح چې د اسلام او د مسلمانانو په نوم څومره تحریکونه راپورته کیږي، د دې سنا نفسیاتي اثر د هندوستان په واکدارانو او په مسلمان آبادۍ باندې ضرور پریوزي. نن سبا عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام لپاره جوړ تنظیم ISIS یا دولت اسلامیه د دنیا ګوټ ګوټ کې پرتو مسلمانانو ته د ځان رسولو او دوی نه ځان له د جنگیالو برتي کولو خو پوره چار کوي. دولت اسلامی را د جنگیالو د برتی کولو خطرې هندوستان هم سرګومه کړی دی. د امریکای مشهور اخبار وال سټریټ جرنل خپل تازه غنه کې د دولت اسلامی د مقصدونو او د هندوستان د مسلمانانو په حواله یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته د هندوستان عالمانو خپل یو فتوا کې دولت اسلامی تحریک غندلې دی. نیوی ډیلی نه د وال سټریټ جرنل د خبريال درالیګلی د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې په هندوستان کې د مسلمانانو سړو او د خلکو دولت اسلامیه له د برتی کولو د کوششونو د مخنیوي په غرض د هندوستان د 1000 نه زیاتو مسلمانانو عالمانو او دانشورانو د دولت اسلامیه خلاف په شریکه یو فتوا جاری کړی ده. د هندوستان د کورونو چارو د وزارت وینا ده چې وزارت ته د هندوستان د 19 داسې کسانو معلومات شوی دي څوک چې په دولت اسلامیه کې شامل شوی دي، خو وزارت وایي چې دا شمیر د یورپ او استرالیا نه دولت اسلامیه کې د شاملېدونکو کسانو نه ډیر کم دی، کم چې په سوونو جوړ. د هندوستان د مسلمانانو مشرانو وینا ده چې موجوده وخت په دولت اسلامیه د چټک او شریک تنقید لپاره ډیر مناسب دی، ځکه چې د هندوستان په ظلمو نن سبا دولت اسلامیه سره د برتی کېدو لپاره د انتها پسندۍ او د توندلاریتوب زبردستی پروپیګنډې او په سوشل میډیا په ډیره خوږه ژبه خورېدونکو ویډیوګانو ډیر زیات اثر کړی دی. په هندوستان کې د مسلمانانو آبادی 19 کروڑ ده، کومه چې د هندوستان د کل 1.4 کروڑ آبادی سورلس فیصدی جوړیږي. ممبئی کې د اسلامي فقه او عالم منظر حسن خان اشرفی مصباحی خپل فتوا کې د دولت اسلامي نظریه غیر اسلامي او غیر انساني ګرځولې ده. او ممبئی کې یو مسلمان مشر عبدالرحمن انجاریه هم خپل یو سخت بیان کې د دولت اسلامیه د قتل مقاتلې تشدد او شر فساد نظریه رد کړې ده. په ریپورت کې نیوی ډیلی کې د اولسي جګړو د فیصله کولو د ادارې انتظامی ډایریکټر اجای ساهنی ویلي دي چې دا قسمه لاندې باندې بیانونه د مسلمانانو د تونلاریتوب د پنجې نه د بهر ساتلو لپاره ډیر ضروری او اهم دي. وال سټریټ جرنل خپل رپورت کې زیاتوي چې په هندوستان کې د زیات شمېر هندوانو او د کم شمېر مسلمانانو ترمنځ د تل شر فساد تود وي، خو باوجود د دې د هندوستان مسلمانان میانرو او اعتدال پسند دي. په هندوستان کې د مسلمانانو د ټولو نه زیات سنگین شور شرغب د مسلمانانو په اکثریتي ریاست جمو او کشمیر کې وي، چرته چې مسلمانان د هندوستان فوج سره اکثر انختی وي او په کانوي اولي. وال سټریټ جرنل د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې په هندوستان کې اولسي مشران او چارواکي په کال 2014 کې د ممبئی د سلورو ظلمو دولت اسلامیه کې د شاملېدو او غوی سره اوګه په اوګه د جنگېدو په غرض ممبئی نه عراق ته پتلو ډیر فکر اخیستی دي. دین علاوه په هندۍ، اردو، تامل او د هندوستان په نورو ژبو کې دولت اسلامیه کې د برتی کېدو لپاره آنلاین ویډیوګانې هم خورېدل شروع شوې دي. د هندوستان مشرانو سره په خلیج ملکونو کې مزدورۍ لا د تلو هندي مسلمانانو دولت اسلامیه کې د شاملېدو او د تربیت حاصلولو وروسته واپس هندوستان کې د الغو تلغو جوړولو اندېښنې ملکړې دي. همدغه وجه ده چې وزیر اعظم نریندر مودي متحده عرب اماراتونو سره د ترهګرۍ خلاف په حلو ځلو کې یو بل سره د مرستې کولو لوزنامې دستخط کړې دي.
تاسو اوس بوزو اسلام آباد پلوته چرته چې پارلیمانی غړو یو وار بیا تکرار کړی دا ډیر زر په پارلیمان کې داسې بل باندې کول غواړي په کم کې چې د آئین آرټیکل 220 وختم د ختمولو غږ کوي. آئین آرټیکل 220 وختم د پاکستان په آئین کې هغه آرټیکل دی کوم چې د فاټا یا د قبایلي سیمو په ملیونو خلکو ته د پاکستان د آئین کې د عدالتونو اختیار نه ورکړي. دغه سیمې خلک د آئین د دې آرټیکل په وجه باندې د اپیل وکیل او دلیل د حق نه محروم ساتل شوی دي. د ډیوري ډیو خبریاله رابیا پیر تفصیل راکړي.
د قبایلي سیمو پارلیماني غړي په لومړي ځل په دې خبره سلا سوي دي چې قبایلي سیمو ته د نورو صوبو په شان حیثیت ورکړي سي، او د پارلیماني مشرانو وینا ده چې دغه بیل به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې وړاندې کړل سي. پایتخت اسلام آباد کې د قبایلي سیمو ټولو پارلیماني غړو، مشرانو او د قانون پوهانو یو غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د ټولو پارلیماني مشرانو له اړخه قبایلي سیمو ته حیثیت ورکولو یو ډرافت لاسلیک کړی سو، چې په اړه د قبایلي سیمې سره تعلق کلرونکې پارلیمانی غړی ساجد حسن توری وایي.
اوس مونږه ټولو فیصله دا وکړه په خپل منځ کې د سمون کو اسمبلی کې بیل وروستل غواړو چې د قبایلو د کوم سټېټس ته دا مکمل چینج حکومت قومي ادارې په دې کې مطلب دې مونږ هم روشن لکه څنګه مطلب په سین سټېټس ملو دي څنګه مطلب پنجاب تا او بلوچستان تا کې پی کې د دې شان دې مونږ کم ملو شي. دې حوالے سره مونږ ان شاء الله دا بیل منډې باندې یا مطلب چې دې باندې به دا مونږ په اسمبلی کې جمع کوو.
د زیاتوي چې د قبایلي سیمو د حالاتو لوجي هغه ملکان او مشران چې د اف سي ار خیر خواو اوس غواړي چې په قبایلي سیمه کې بدلون راسي. دوی دا هم وایي چې که څه هم پولیټیکل اډمنستریشن، فاټا سیکرټریټ، گورنر سیکرټریټ د دغه بل ډیر زیات مخالفت کوي، خو هله لري چې دغه بل په قومي اسمبلی کې په اکثریت سره منزور کړي سي. سرګند دی چې د پاکستان د پارلیمان او قبایلي سیمو په تاریخ کې بل لومړی ځل په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه معاملہ ربرسیره کړي سي. د قبایلي سیمو ضرورتونو ته د یو بل رنگ ورکوونکو قانون پوهانو د غونډې یو غړی قانون پوه اعجاز مومن د بل په اړه د ډیوا ریډیو سر په خبرو کې وایي.
دا خبره ده چې یو خو د قبایلي موجوده حیثیت ختم کړي شي، چې کوم پولیټیکل اډمنستریشن دی، کوم سیستم دی، کوم فیډرل فیډریشن د لاندې چې کوم دی د قبایلو سره کوم اختیارات دي دا د مکمل توګه سره ختم شي، او قبایل چې کوم د فاټا په نوم باندې یادیږي دا د پاټا شي، یعنی دا فیډرل اختیارات واخیستلی شي او دا د صوبې ته ورکړل شي، دا د پروینشل اډمنستریشن ٹرائبل ایریا شي، او د های کورٹ د سپریم کورٹ دایره اختیار دی فورن دیتا ورغوغول شي.
د زیاتوی چې سپریم کورٹ او های کورٹ قبایلی سیمو ته غزول سخابه د هغزي قانوني ضرورتونه تر سره کړی سي، او خلکو ته خپل قانوني حق تر لاسه کول کی اساني وي. د غبیل چې په کال 2014 کې د صوبایي اسمبلی او های کورٹ سپریم کورٹ قبایلی جرګو او څو میاشتې وړاندې د سېنات څخه هم منزور کړی سوی وو، قومي اسمبلی ته په وړاندې کول کی د څخن سره مخ وو، چې نن د قبایلی پارلیمان مشرانو د یووالي په صورت کې لری کړې سو. او اوس ته څېړونکو وینا ده چې کچري د قومي اسمبلی څخه منظور کړې سو، نو دا به د قبایلي سیمو د هغه خلکو یو لویه کامیابي وي چې قسمت یې تر اوسه د صدر د یو لاسلیک او د پولیټیکل اډمنستریشن د احکاماتو سره تړلی دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
او ګران اردوونکو، اوس وخت شوه دی د پولیو د مخنیوي لپاره چې کوم دراوا موږ تاسو ته په دې وخت باندې وړاندې کوو. د ژوند لار د دې لیکوال دی نور البشر نبید، دغه ډرامه تاسو ته وړاندې کوو.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چپوجړه کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني، نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوجي کا.
پښتو ډرامه وره د ژوند لار.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوم کای
محمد مونی،
لیکوم کای
نور البشر نوی.
خیر شو؟
خیر شو، شکر دی چې چلې نه. راځه راځه دننه دمشه.
دغه کور والا خو ډیر عجیب خلک دي. زه ورغلم چې ماشومانو ته د پولیو ساسکی اچوم، هغه وی ماشومان نشته چې سپیرا پس رامنډه کا ندوی اډور پورې نکو.
کې نه دلته، شکر دی چې خیر شو. زه درله چې په خو مخه
چې نسکم ډیر کورونه راته پاتې دي، نور کسان غبل کوسه کی دي. ستاسو ماشومان شتا؟
ماشومان شتا، خو استاد ببو کرے سبق لتلی دی.
هغوی کرا خو ورغلم وی چې مو ماشومان تاساس کی ناچو.
دا د امام استاد کور دی، اغي خو مونږم د پولیو د ساس کو نه منی کی.
ولې تاسو ماشومان ته د پولیو ساس کی نه ورک ویسو؟
ولې نه، مونږ خپل ماشومان ته باقی د ساس کی ورکو.
دا کوسه کی شور د سده
ته پارم کینه زبرزم کینه تخه
دا خوسه جنگ غوندی دی. هلو ته چرته؟ زدل ته په یو کور کې جنگ دی. خ خ خ نه روزم
په کوسه کې. ستا په سر جنگ دی چې ما شومانو ته زنانه د پولیو ساس کی ورکول، نو تاسو واپس سپې ولې پرانیسته؟
نو تا به ورته ویلو کنه چی پولیو ورکره منکره ده؟ شکر دی بچتا.
ته دلته پارام کی نه، خدای دې نور خیر کی.
استغفر الله استغفر الله، تا د ګوانډي زړه د پولیو ورکرې د پاره ازار کو. استغفر الله.
استاد دا څنګه خبره شوه؟ تا ګوانډي مخه کار کړی دی. یو خو هغه زنانه ده، بل دا چې هغه زمونږ د ماشومانو لپاره کور په کور ګرځي. زمونږ د خلکو ورسره دا سلوک
چې د خدای د لارې نه څوک روګردانی وکړي نو ته به ورته ګورې. سه
د څه روګردانی؟
د ځانه ماشوم مه جوړوه. په دې قصه څومره مړي شول ته خبرېږې نه؟
دا جهالت دی.
استغفر الله استغفر الله، ګناهګارېږې، توبه استغفار شه.
توبه استغفار دی هغه خلک وکړي چې د ماشومانو سره دښمني کوي.
دا ماشومانو سره دښمني نه، ممنوع سیز نه ساتي.
نو آخر د پولیو په ساسکو کې شران څه خرابي ده؟
دا زمون خلاف سازش دی، په دې طریقه زمون نسل بربادی.
استاجی استاجی، د خدای نه یره پکار ده. د پولیو ساسکو خلاف خلکو ته شعور ورکول پکار دی. که داسې وای نو خلک به علاجونو دپاره بهر ملکونو ته ولې تلې؟ د بهر ملکي کب نو دوایانې به ولې استعمالولې؟
استغفر الله، ته په دې مسلو څه پوهېږې؟ قبر، جنازه، جومات، هر څه در رزقم. تاسو زما خبره نه منې؟
استاجی دا هر څه دې منو، خو اجرا او جومات پیلول هم څه خبره نه ده. د علاج په معامله کې هم که موږ اختلاف د مذهب په نوم کوو، نو خو به زموږ راتلونکی کل معذوره شي، او بل په ټوله دنیا کې به زموږ مذهب بدنامیږي.
ما ته مسلې مه کوه. بد دې کړي دي چې د غندلي زوی دې وهلی دی او په سپي دې ورله ګزارم کړی دی.
وا استاجي وا، د پولیو د ساسکو په مخالفت کې د انسان په مقابله کې سپی معتبر شو.
تا ته پته نشته د دې وړو وړو خبرو نه دښمني جوړیږي.
خو ستاسو د خولې نه مې اورېدلی دي چې په کم کور کې سپی هلته د رحمت فرښتې نه راځي.
ته د حجرې سړی یې، په خپله حجره پوهېږې، او ما خپل جومات کې پرېږده.
نسرین، ته
تاسو دومره حیران ولې شوې؟
حیران په دې شوم، ما وی کته به زموږ محلې ته د سپي د یاري چریم رانه شي.
دا خو زموږ ژوند دی، خو چرته چې ستاسو غوندې میندې وي هلته خو زموږ کار ډیر اسان وي. نن خو زه ستاسو شکریې له راغلی یم.
د څه شکریا؟ شکریا خو به موږ تا ته وایو چې تاسو بیا بیا زموږ په کورونو ګرځئ، زموږ ماشومانو ته د ژوند ساسکي ورکوئ.
خو د دې باوجود ځینې خلک د پولیو د قطرو مخالف دي.
په دې خبره پوه نه شوم چې آخر ولې.
په کار ده چې خلک د داسې خلکو نه تپوس وکړي.
زموږ نه خو مولا استاد ځان خفه کړی دی.
لوی لوی عالمان درته خیم چې هغوی په خپلو لاسونو د پولیو قطرې ماشومانو له ورکوي. مولا استاد هسې مرور دی.
دلته زموږ په مالت کې د حجرې خلک یو سوی او په جومات کې استاد بل څه، خلک یې په یو دوه کې حیران کړي دي.
دا د مشرانو کار دی چې خلک پوهېږي چې دا هغوی فایده پسه کې ده او نقصان یې پسه کې دی.
استاجی، زه په خپل جومات درغلی وی، حکم کوا.
اول درته د جانی خبره کوم، اغره ته وی چې خان رانه خفه دی.
جانی ته وایا چې دا سراج واړه نه ته اجره ده، ځان پوی کا.
بیا به داسې غلطی نه کوي. جانی سو د تنخواه خبرم کولا.
جانی ته وایا چې ځان پوی کا. استاجی ته خفه نشي، تا نور سوی
او کنا. نورګل جمعه ته ناراضي د غندلی زوی والو.
او خبر شیم استاجی، اسی ما وی چې استاجی تا خلکو ته ویلو چې د پولیو د اساس کې ماشومان له مور کوي.
استغفر الله، ما خو دا سم نه دی ویلې. خو نورګل ته ما د غندلی د زوی د والو ګیله ورسوله او هغه ګرم شو.
یاره استاجی، اسی یو خبره کوم چې د نورګل خبره خو هم څه بده نه ده.
زوم دی خبر لرالم چې نورګل په دې خبره جماعت پریدي نو دام خنه ده.
هغه به زه راولم، خو چې د ساسکو متعلق راته څه مسله وکړي.
استغفر الله، ما خو څه مسله نه ده کړې.
نو دا خبره دومره پسه ډېره شوه، د دې وړې خبرې نه خو به لوی جنګ جوړ شوی و.
غاړه مې درنیږي، استغفر الله.
استاجی زم دا غواړم چې دا اجرو جومات رانه بیل نشي.
که رښتیا درته ووایم نو دا د پولیو ساسکو نه چولو خبره، خو دې خبر چا جومات پورې تړلې ده؟
بیا خو د جنګ او اختلاف گنجایش نشته استاجی، چې دا ځل ماشومان له ساسکي ورکوي نو زه ته دواړه به ورسره ودرېږو که خیری.
بلکل، ته به ماشوم را اوچت کړې او زه به ورله په خوله کې ساسکي ورکم.
خوښه مې ده چې څوک تپوس وکړي چې دا ساسکي خیر دی، زه به ورته وایم چې ځان پوه که.
ڈراما تاسو واورېده؟ په دې ڈراما کې آوازونو غلام محمود شهاب، ناهید جهانگیر، امین مشال، زاهده تنها او نثار عادل.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
د امریکې د زراعت محکمې د باران د اوبو د اوبخور مقصد له د استعمالولو د ډایرکټوریټ او د سویلي ایشیا د کنزرویشن نیټورک د انجینرانو او د زرعي ماهرانو دپاره د ګڼو مباحثو او مذاکرو بندوبست په دې غرض کړی دی چې د اوبخور دپاره ورته د نوې زمانې د طور طریقو تعلیم ورکړی شي. دا تعلیم به دوی ته د ډېرې مودې دپاره د وړو تالابونو د اوبو د ذخیره کولو او د شمسی توانایی په ذریعه د پیدا کیدونکو اوبو د اوبخور دپاره د استعمالولو په مت کې ورکولی شي. د امریکې د زراعت د محکمې سیول انجینیرانو مباحثو او مذاکرو کې شریکو نمایندګانو سره په شریکه کار دې غرض لکړی دی چې د اوبو د سودمند استعمال او د زمیندارو په ببیجلی د دار مدار کمولو دپاره د پاکستان د زمیندارو صلاحیتونه پیدا او ښه کړی شي. د امریکې د زراعت په محکمه کې د قدرتي وسیلو د خوندي ساتلو د شعبې یو سیول انجینیر جان فریپ وایي چې اوبخور دپاره د اوبو د صحیح استعمال د زیاتولو او د خرابو موسمي حالاتو مقابلې ته د زراعت د مد د تیار ساتلو دپاره په خوړونو او تالاونو کې د ولاړو اوبو د په کارولو په طور طریقو ځان پویول ډیره اهمه ده. د اوبو په خوندي ساتلو او په وخت د ضرورت د دې استعمال زمیندارو له خپلو فصلونو له ان په وخت اوبخور کې ډیر لوی لاس کوي. د شمسی توانایی په ذریعه پټو ته هم هغومره اوبه رسولی کیږي چې څومره اجت وي او دا شان د اوبو د ضایع کیدو امکان کم وي. په دې طریقه حاصلیدونکې اوبه زمیندارو ته ډیرې کم خرڅه هم پریوزي. د لومړي ځل مباحثو او مذاکرو اجلاسونه اوسوس تر ډیرو ورځو پورې شوي دي. دا د اوبو د خوندي ساتلو د بین الاقوامي ادارې او په خشکو سیمو کې د زرعي څیړنې د بین الاقوامي مرکز په مرسته شوي دي. په دې اجلاسونو کې د اوبخور دپاره د اوبو د وړو ذخیرو په جوړولو غور وشو. د دویم ځلي اجلاسونو او غونډو بندوبست خشکو علاقو کې د زرعي څیړنې د بین الاقوامي مرکز تربیت یافته کسانو کړی و. په دې کې شاملو کسانو ته په ګیس د چلیدونکو جنریټرو یا د عامې بجلی د استعمال په ځای د شمسی توانایی په ذریعه د اوبخور د نظام تربیت ورکړی شو. امریکا خپلو نړیوالو ملګرو سره په شریکه د پاکستان زمیندارو سره د دوی د اوبو او د بجلی د اجتونو پوره کولو دپاره په کار کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اوردونکو خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه لا جاری دي، موږ سره اوسېږئ. لږو شیبو کې به موږ تاسو ته یو ځل بیا د 15 منټو پورې د نن ورځې مهم خبرونه وړاندې کوو، او د هغې وروسته به تاسو د بل ریډیو پروګرام اورئ. نن د خالي ورځ ده، او په دې ورځ باندې تاسو پروګرام اورئ د سر لس سندرې زمونږ د همکارانو وکیل خان او نایلا محمد سره. په دې پروګرام کې تاسو نیخ پنیغه باندې برخه هم اغستلی شئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. چیرې تاسو نه زمونږ پروګرامونه دا وخت اوریدل پاتې شي او انټرنیټ ته رسی لرئ، نو په انټرنیټ هم زمونږ پروګرامونه پراته وي. زمونږ د انټرنیټ د ویب پاڼې پته را www.voa.radio.com. موږ سره اوسئ.